السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن د ګلواز او د 2013 کال د مارچ 11 نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د پاکستان ولسمشر د پاک ایران د ګیس پایپ لاین د منسوبې د پرانستې په لاهور کې د ایسویانو د کورونو د سوځولو او د کورمې د بیکوره شو خلکو د مسلو په اړه تفصیل درکو خو اول ورزو زموږ همکار بوریوال کاکړ ته د دې غړی تازه خبرونه ترې اورو
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د پاکستان او ایران ولسمشرانو نن د دوړې وادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منسوبې پرانست کړی دا پاکستانی پولیس وایي چې د لاهور په شار کې یاد د عیسایانو د کورونو د سوځولو په تور کې شاوخوا 150 کسان نیولې او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان د افغان ولسمشر حامد کرزی غ سرګندونې رد کړې دي چې وایي د امریکایي په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف د طالبانو له بریدونو ګټه پورته کوي اوس بشپړه خبرونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه ایراني سیال محمود احمدي نژاد نن په ګډه د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې پرانسته کړې ده د دې پایپ لاین لاره به ایران پاکستان ته ګیس ورکوي ایران په خپل هیواد کې د نننه د دې پایپ لاین برخه غرزولې ده خو د واشنگټن لخوا د فشار لکبل پاکستان خپل خواته د دې پایپ لاین د پاتې برخې په غرزولو کې سوس رفتارو تیرونی پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري اعلان کړو چې د واشنگټن پر اعتراضاتو سربیره به لډیر مودې لځن سره مخامخ دا کار پر مخبوزه د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ولسمشر آصف علي زرداري ته ویلو چې د امریکا اعتراضات دی لپامو غرزوي د هغه په وینا د ځکه چې ایران د توانایي یوازنی محفوظ وسیله ده چې د پاکستان د توانایي ضرورتونه پوره کولای شي خو امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړی چې په دې لړګي د هلي ځلې نه کوي ځکه چې په نتیجه کې پر پاکستان مالی بندیزونه لګول کېدای شي تیر ورځ د پاکستان پولیسو ویلي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د عیسایانو پر کورونو د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا له بریدونو سره په تړاو کې شاوخوا 150 کسان نیولې دي دا کسان له هغه وروسته نیول شوي دي چې شاوخوا 3000 مشتعلو مسلمانانو د لاهور په بادامي باغ سیمه کې د عیسایانو شاوخوا 178 کورونه او دوکانونه تباه کړل تیر ورځ د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف متاثره کورنیو ته ډاډګرانه ورکړه چې حکومت به د هغوی د نقصان تلافی کوي
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے
دی وای ز ڈاٹ در قوم چې حکومت با پدی برخه کې خپل ټول ذمہ واری پور کوي حکومت با تر هغه په آرام نکشنی تر سوچیا پدی پیسه کې ټول ککړ شرخوشي د قانون منګولو ته نو سپارلې او همداراز له هر زیانمنې کورنۍ سره به د 200 روپۍ مرسته کوي او ژر تر ژره به د خراب سو کورونو د بیا رغولو کار پیل کړي دغه پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې یو عیسوي کس له هغه وروسته ونیول سو چې د هغه یو ملګری پر د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور ولګاوه پرون د پاکستان په کراچي او لاهور ښارونو کې د دې پیښې پر ضد په زرګونه عیسویانو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د زیات حفاظت غوښتنه وکړه بل پلو په پاکستان کې له سنی اتحاد کونسل سره اړه لرونکو عالمانو د دې د یو فتوی لارې د مسلمانانو لخوا د دې ګام غندنه کړي او د اسلام د تعلیماتو پر ضد ګام بللې دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف د طالبانو له بریدونو ګټه پورته کوي جنرال جوزف ډنفورد پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل نړیوال ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډېری زیاتې وینې بهولې دي نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد به د دوی په ګټه وي ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له هغو دوو بردونو وروسته چې 19 ملکی وګړي ووژل پرون په خپل یو وینا کې ویل چې دا ډول بردونه په دې مخه دي چې افغانان پر دې کانه کړي چې په هیواد کې د امریکایانو موجودیت ضروری دی ولسمشر کرزی همدار زیادونه وکړه چې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ د قطر په دوحه کې یو لبل سره خبرې کوي افغان ولسمشر دا سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کابل ته د خپل لومړي سفر په حال کې او د امریکایي چارواکو لوینا سره سم د شاغلي کرزی او هیګل ګډه خبري غونډه د خراب امنیتي حالاتو لکبله معطل کړل سو له القاعده سره تړلې یوې عراقي ډلې تیره اونۍ هغه وژنو پړه منلې ده چې پکې اته شپېته شامي پوځیان او د عراق په غرب کې نه عراقي ساتونکي وژل شوي ول. امریکا میشته ډله سایټ انټلیجنس وای د عراق اسلامي دولت په نوم ډلې د وسلوالو پر ویبپاڼو نن بیان خپور کړی دی او د حملې ذمواري منلې ده. سایټ انټلیجنس د وسلوالو ډلو څار کوي. شامی پوځیانو په عراق کې پناه اخیستې وه او درملنه یې روانه وه. هغوی د عراق په انبار صوبه کې ول او بیرته شام ته بیول کېدل چې په لار کې ورته ناستو وسلوالو ورباندې برید وکړ. د عراق دفاع وزارت ویلي ول چې دا برید د روانې میاشتې پر څلورمه سوی و. له دې حملې سره امکان څرګندېږي چې د القاعدې عراق څانګې او په شام کې د سختدریزو اسلام پالو ترمنځ همکاري ده. دا سختدریزي له شامي یاغیانو سره په جګړه کې ملګری دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په تیرو دوو کلونو کې په شام کې په شاوخوا په تاوتریخوالي کې اویا زره څخه زیات کسان وژل شوي دي. او ایرانی رسنیو د دې هیواد په جنوب کې د هغې چاودنې خبر ورکړی دی چې علت یې نه دی معلوم، خو یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د ایران نیمه رسنۍ خبری رسنۍ النا د دې چاودنې علت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې څو موټرونو ته پکې زیان اوښتی او نږدې ودانیو کړکۍ هم ماتې شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې وواوري، د پاکستان ولسمشر نن په ایران کې د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانیست کړې ده. سیړونکي وایي
دا ملک په څومره فار کې دا خاص کر ملک معاشي سرګرمیانو ته چې هغه مینوفیکچرنګ سیکټر د اګریکلچر سیکټر کې د هغې پر وړاندې بوتلو کې د دې ګیس منصوبې څومره ایسه ده.
د تیر خالی په ورځ د لاهور په بادامي باغ کې د عیسویانو د کورونو د سوځولو خلاف د سنی اتحاد کونسل عالمانو یوه فتوا جاری کړې ده. وابوري د کورمینا د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک سوایي.
نو حکومت زدای ایم کچیری کوم سړی د مری موحدی کوم مخالفت کوي او ته د مهرباني وکړه دا ته غو سره قانوني کاروایی وکړه.
او زما کور زما کلی کې نن ستاسو یو کلی ته ورزو
دې سره خوشاله کې زینشته دی اغه خبر دی او زمون مومن په پراته دی او دی غړه مومن دی شاته تینا مطلب دا دی چې بنگلو کورونه دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه مولان دی. په خبرونو کې واوریدل، نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په ایران کې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانیست وکړه. په دغه وخت ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم موجود وو. په چاه بهار ښار کې د دغه منصوبې د پرانیستلو په دستور کې د ولسمشر زرداری سره یو شمېر حکومتي چارواکي هم موجود وو. د دغه منصوبې له امله به پاکستان ته هر ورځ 21.5 میلیون کیوب ګیس ورکول شي. پاکستان دا وخت انرژي د بحران سره مخامخ دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
صوبې تر لاندې په 15 میاشتو کې به پاکستان کې 275 کیلومتره پایپ لاین غځولی شي او دې پایپ لاین په ذریعه به پاکستان ته هر ورځ 21.5 میلیون کیوبیک میټر ګیس ملاویږي. د خارجه چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې پاکستان د توانایي بحران سره مخ دی او پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه مکملولو سره به تر ډیره حده په دې بحران قابو اوموندلی شي.
د وخت کې پاکستان د انرژي د بحران سره مخ دی او تر سوچ د امریکای د تحفظاتو خبره ده، نو دا خو د ډیره وخت راسره روان دي. حکومتونو له خپل فیصله په خپل مفادو کې کول پکار دي او خلکو د خپل اقتصاد د پاره د نړۍ ګډ ګډ تزان رسوي. نو ایران خو بیا زمونږ غونډي ملک دی. زما په خیال د حکومت دا ډیره خپله فیصله ده او پکار ده چې دا منصوبه سرته ورسوي.
یاد دی چې امریکای وخت په وخت په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې د اندېښنو اظهار کړي دي او په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ترجمان رین هیرس مشال ریډیو سره په خبرو کې د منصوبه د امریکای د اندېښنو په اړه وایي.
د امریکای پالیسی د ایران په حق له همغه ده او د دې کې څه بدلون نه دی راغلی. او موږ د شروع نه دا خبره کوو چې دا منصوبه د پاکستان په ګټه کې نه ده. کچېره پاکستان په دې منصوبه کار وکړي نو د ملګری ملتونو یا د امریکای قانون تر مخه د پابندۍ لاندې راتللی شي.
کله چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق سره د منصوبې په حق له تماس ونیولو نو نوموړی وایي چې پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه خو د پاکستان د توانایي ضرورت تر ډیره حده پوره کولی شي، خو پاکستان له په دې لړ کې د امریکای اندېښنې هم په نظر کې ساتل پکار دي.
پاکستان د ایران څخه کوم ګیس غسلو خبره را نه پدې کې د یو څه طرفا یو تریټ هم دی چې پاکستان باندې داسې معاشي پابندې نه مونږه لګولې. زمونږ میجر اکنامک پارټنر چې کوم دی هغه زمونږ د یو اس سره د یورپین یونین سره ډېر زیات مضبوط دي. دا غیر سره په کوم تریټ ته هغه دا خبره څومره سیریس غسلی را او کوم څه پابندې نه لګولې شي. دین رښتو به مونږه د دې پوره انالیسس شو کولې چې را دا د ملک په څومره فار کې دا خاص کر ملک معاشي سرګمنو ته چې هغه مینیفیکچرینګ سېکټر د اګریکلچر سېکټر کې
یاد دی چې دا منصوبه په کال 1994 کې شروع کړی شوی و او ایران او پاکستان سره سره هند هم په دې منصوبه کې شامل و. خو 2009 کال کې هند دې منصوبې نه په شا شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د تیر خالی په ورځ د پنجاب د لاهور ښار په بادامي باغ سیمه کې د مسلمانانو د یوې مشتعلې ډلې لخوا د عیسویانو د کورونو او دوکانونو سوځولو پر ضد پرون د پاکستان د سنی اتحاد کونسل عالمانو یوه فتوا جاری کړې ده. او په دغه فتوا کې ویل دي چې د عیسویانو د کورونو د سوځولو غوندې پیښې د اسلام د تعلیماتو خلاف دي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل نورو.
د سنی اتحاد کونسل سره تعلق لرونکي خواوشا دیرش مفتیانو او عالمانو د ذکر شوی پیښه په ضد فتوا هم جاری کړی ده. د جاری شوی فتوی تر مخه اسلام کله هم د بیګنا خلکو مالو سر ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي او هر څوک چې داسې کوي هغه د پیغمبر علی السلام د تعلیماتو خلاف ورزي او په خپل توهینې رسالت کوي. فتوا جاری کونکي مفتیانو کې یو مفتی محمد کریم هم وو. چاچی مشال ریډیو سره خبرو کې وې،
مسلم حکومت میں کوئی بھی غیر مسلم رہیں گے، وہ کسی بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں.
په مسلمان حکومت کې که هر څوک غیر مسلم اوسیږي، هغه که یهودی وي، که عیسایان وي، یا که د بل مذهب سره تعلق لرونکي وي، د حکومت فرض دی چې د دوی د مال او سر او عزت حفاظت وکړي. او د دوی هم دغه رنگ حقونه دي څنګه چې د مسلمانانو دي. هغوی ته زیان رسول لوی ګناه ده او د یو کار یا غلطی سزا بل چاته نشي ورکړی کېدی. او بل دا چې که په چا الزام وي نو عدالت به هغه ثابتوي. د دې پلټنې په کار دي او ثبوتونه یې هم ضروري وي.
د لاهور پیښې په اړه مفتی اختر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې دا عمل د اسلامي تعلیماتو په ضد دی. دې زیاتوي،
بلا شبه یو هم معقول مسلمان دی خبرې نه انکار نه کوي چې د مسلمانانو دا رد عمل نهایت غیر شرعي وو. د مسلمانانو دا رد عمل دا یو بل انتها پسندي وو. د مسلمانانو طرف نه داسې رد عمل ښکار کېدل دا د اسلام په نظر کې یقینا دا ډېر غیر معتبر دی. رد عمل او عمل دا دواړه یقینا بد دي. یو هم تعریف نشو کولای، وکالت نشو کولای.
د یادونه وړ دا چې د لاهور بادامي باغ پیښې سپریم کورټ د خپل اندې نوټس هم غستې دي او د کیس اوریدنې د پاره د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې تنی جرګه جوړ کړې شوې ده. دا د هم یادوي چې کال 2009 جولای میاشت کې هم د پنجاب په ګوجرا خار کې د عیسایانو آبادی سوځول شوې وه. خو دغه پیښه کې نیول شوي ټول کسان رستو په ضمانتونو خوشې کړی شو او هیڅ چاته سزا نه ده ورکړې شوې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې تاسو په ریپورت کې واورید، د تیر خالی په ورځ په لاهور کې قهرجنو مظاهره چانو دا تور ولګو چې د دغه خار په جوزف کالونۍ کې د مذهب سپکاوی شوی. دا راس په دغه عیسوي میشته سیمه یې برید وکاو، کورونو ته یې اورونه واچول. د انساني حقونو د سر نړیوال ادارې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه ډان رسپانې یوه مقاله لیکلې چې تاسو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي، په داسې حال کې چې د خالی په ورځ د عیسوي اقلیت سره د تعلق لرونکي خلکو کورونه وسوځول شو، د انساني حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغه مذهبي وسلوالو چې په دغه تشدد کې ککړ دي پر خلاف دې ګامونه پورته کړي. د ورسپانې په وینا د انساني حقوقو نړیوالو او پاکستانی ډلو لا د وړاندې نه د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله، خو په لاهور کې د قهرجنو مظاهرینو لخوا د دې ښار په عیسایي میشته سیمه کې برید، کورونو ته د اور اچونې او په سلګونو عیسایان د سیمې نه تښتېدلو ته د مجبورولو پیښې دغه قانون لا نور د پوښتنو لاندې راوست. ورسپانه پاکستان کې د هیومن رائټس واچ د مشر علي دایان حسن دخلی لیکي د لاهور په جوزف کالونی قهرجنو خلکو برید وکړ او دا تور یې ولګو چې دلته د مذهب اسپکاوي شوه. دا هغه تور دی چې د دې هیواد اقلیتونه یې له وجې د خطرونو ښکار دي. نوموړی زیاتوي تر څو چې د هیواد مرکزی او صوبایي انتظامیه د امتیازي سلوک په حق خپل تګلاره نوی بدله کړي، تر هغه امنیتي ادارو ته پکار دي چې د تعصب نه بالاتر د مذهبي اقلیتونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې هغوی په واضح توګه د خطر سره مخ دي. ورسپانه لیکي مذهبي توپیر او ټولنیز زورونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې ډیره عامه ده. دغه صوبه چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمنی ده، هیومن رائټس واچ د یاد ګوند نه غوښتنه کړې چې د عیسایانو، احمدیانو او نورو اقلیتونو خلاف د پارونې او تشدد د کمپاین خلاف مناسب اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې هیومن رائټس واچ د متعلقه حکومتي ادارو نه غوښتنه کړې چې په حکومت د 295 او 298 دفاتو د ختمولو لپاره فشار واچوي. دا دفات د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو د مخالفت په اړه دي. په دې کې 295C نومې دفاع د مذهب په سپکاوي کې ککړ تن ته د مرګ سزا لازمی ګرځوي. ورسپانه د علي دایان حسن په حواله وای د دې دفاتو بد اثر دا دی چې په رڼا کې خلک د اقلیتونو خلاف قهرجنو مظاهرو او تشدد ته حسول کیږي، او تر څو چې دا ډول قانون موجود وي او د عدالت او ګواهانو نه بغیر په لارو کوڅو کې ناپوه او قهرجن خلک عملی کوي، پاکستان کې به د مذهب په نوم د تشدد لړۍ روانه وي.
هم په دې موضوع راځي یو بل رپورټ ته. د مذهبي ازادۍ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د تیرې چهارشنبه په ورځ ویلي وو د نړۍ په کومو هیوادونو چې مذهب ته د سپکاوي او د مذهب د بدلولو په اړه کوم قوانین موجود دي، دغه هیوادونه باید دا قوانین بیرته واخلي. دا قانون په پاکستان کې هم شته چې قانون تحفظ ناموس رسالت نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په پاکستان کې د دغه قانون د بیرته اخیستلو یا په دې کې د څه بدلون امکان شته او کنه؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ نه تفصیل ورو.
مذهب ته د سپکاوي او د مذهب د بدلولو په اړه د موجودو قوانینو د بدلولو د سپارښتنه هینر بیلیفیلد د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکو یو رپورت کې کړی دی. د هغه د دې څرګندونو هدف د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مذهب پر اساس جوړ کړل شوی هغه قوانین دي چې په پاکستان او سعودي عربستان کې لمخې د مرګ سزا ورکول کیږي. هینر بیلیفیلد ویلی داسې قوانین باید بیرته واخیستل سي. آیا داسې ښکاري چې په پاکستان کې به قانوني تحفظ ناموس رسالت بیرته واخیستل سي او کنه؟ د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وای
صرف هغه لکه ترمیم متعلق خبر شوی نو دمر هنګامه او ختمول خو ما ده بالکل نه ښکاري.
د مذهبي چارو کارپو او د پېښور پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر قبله ایاز هم د دې قانون د ختمېدو د امکان په اړه تر ډېر حده له قانون پو افتخار ګیلانی سره متفق دی. خو د پروفیسر قبله ایاز په وینا په دې قانون کې داسې بدلون ممکن دی چې خلک غلط استعمال ونه کړي.
زما دا خیال دی چې د ختمېدو دلته ماحول نشته. البته په دې کې داسې زباناتونه او داسې طور طریقې او ترامیم ممکن دي چې د دې غلط استعمال بند شي. په پاکستان کې داسې واقعات راغلي دي چې خلکو د ذاتي مخاصمت سره دا شی استعمال کړی دی.
افتخار ګیلانی وای که څه هم حالات مناسب نه دي، خو د هغه په وینا باید پراخ نظری سیاسي ګوندونه په دې قانون کې د بدلون خبره وکړي.
په کار د عمران خان ته راوځي چې پروګرسیو سره مګته په کار دا خبره وکړي، یا پیپلز پارټي ته په کار دا، یا ای ان پی ته په کار دا کومه ده نسبتا زیات پروګرسیو جماعتونه دي، یا بعض ریجنل جماعتونه دي. د پرېجو سردي جماعتونه شو دي، بلوچستان کې د پښتنو جماعتونه شو. او ما ته نه ښکاري چې د حالات ماحول د پاکستان کې زیوم جرأت وکړي شي دا خبره موکي.
پروفیسر قبله ایاز وای که حکومت وغواړي نو په دې قانون کې د بدلون د سنجولو لپاره په پاکستان کې یو مناسبه اداره موجوده ده.
دا خو ذمہ داری بنیادی طور د سرکار د حکومت ته چې کله حکومت دا نیتو کی نو بیا په پاکستان کې آئینی و اداره موجوده ده چې هغې ته اسلامی نظریاتی کونسل وایي. نو د اسلامی نظریاتی کونسل کې د هر مکتب فکر علما موجود دي. که هغوی سره دا خبره وشي نو دا بالکل ممکنه ده.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشري زورا یوسف مشال ریډیو ته وویل دې ته داسې نشکاري چې په پاکستان کې د قانوني تحفظ ناموس رسالت ختم کړل سي. د زورا یوسف په وینا دوی تل د دې قانون د ختمولو او یا په دې قانون کې د داسې بدلون غوښتنه کړې ده چې څوک یې د شخصي هدف لپاره ونه کاروي. زورا یوسف زیاته کړه داسې ښکاري چې په دې قانون کې د بدلون راوستلو هیلې هم ډېرې کمې دي.
کچھ لوگوں نے کوشش بھی کیا تھا جیسے شری رحمان نے ترمیم
زینو خلق کو پدے قانون کے دا بدلون را وسللو حسا ہم کڑے دا لکہ شری رحمان مگر دہاغی گند لدے انکار اکڑا دائے دہاغی خپل شخصی وڑاندے زبال او یا آسیہ بی بی دچا دوسیا چی دا پنجاب گورنر سلمان تاثیر را پور تکڑا او بیا دہم دے لکبلا اوششو ندل تا چی سر ڈول مذہبی گندو ندی او سر ڈول چی دا مل تسخت ریزے پر لور روان دے نو پدے قانون کے دا بدلون امید ہم ڈیر کم دے
ترمیم کی بھی امید بہت کم ہے.
د مذہبی آزادی لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هینر بلیفیلد په وینا داسې قوانین هیوادونو ته د دې موقع په لاس ورکوي چې د بیان پر آزادی بندیز ولګوي او د لژکیو یا اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان ته چرته چې پولیس چارواکي وای د ناکانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې لشکری جنگوي یا وسلوال د گرفتارۍ نه د بشکېدلو لپاره ځان الوزولې دي. تفصیلی رپورټ اورو.
ڈیر اسماعیل خان شد لشکر جنگی یو مهم کمانڈر د پولیس گشتی دستے سرا مخمخ کے دو پو موقع خپل ځان پلاسی بم و الباز زوا د ڈیر اسماعیل خان پولیس یو چارواکی د مشال ریڈیو په پښتنا د پیش پخلای وکړه لی او دا یې ها زیاته کړه چې ځان الوازون کا کمانڈر د کاری ظاهر عرف کاری ظفر په نوم پیژنده شاه چې کوم د پنجاب مظفرګڑھ یو کلی و سدونکا او د پنجاب پښتونخوا پولیس تا د تراګرای او په نورو پر شکشه دے اول نا پچار وا چارواکی وویل چکاری ظاہر دے افتے پورز مس پیشین مال آغا وقت زان پلاسی بم وا الوزا وا چکلا دای دسا خطرناک ارادے پنیت دے نیمے قبائلی سیم درازین دا نا دے ڈیرہ اسماعیل خان درا بند تانے حدو تا رانا نواتا وا چپ دا منش دے پولیس فورس دے یوے گشتی دستے دے سرتیریو سارا مخمکشا او دے پولیس فورس دے سرتیریو دے پشتنے گاوے جانے پا وقت دے پولیس په سرتیریو لسی بم ور واچاو او په بل لسی بم یخ پل ځان و الوازاو د لسی بم په بریتشه د پولیس سرتیریو ته سزانی زیان و نه رسیده. ځان الوازونکی کمانډر څومره خطرناک او پولیس ته د ترهګرۍ په څومره پیشوکش په چار و د ډیر اسماعیل خان پولیس سپرنټنډنټ خالد سویل ویایي د تعلق د لشکر جنگوی سرا و. خالد سویل زیاته کړه دا د ډیر اسماعیل خان ملتان خانوال او مظفرګڑھ پولیس تا فرقاییز او تراګرۍ په ډیرو بریدونو کښې په چار و. دا خطرناک ترهګر او د تراګرۍ د غټې کاروایۍ د پاره دلته راغلی و. خالد سویل دا زیاته کړه چکاری ظاهر عرف کاری ظفر د وزیرستان د طالبانو سره هم نږدې اړیکې لرلې.
پاکستان کې خوشا د 8000 میگا واټو بجلی کمې دي. د لړکی نړیوال ادارې پاکستان ته مشوره ورکوي چې د اعلی چارواکو حکومتي او استخباراتي او عام خلکو نه دي د بجلی د بلونو وصولي یقیني کړي. د ترڅنګ د اوبو په ذریعه بجلی ګرونه هم جوړ کړي او په دې اړه فارن پالیسی یو مقاله لیکلې چې تاسو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د تیرو خواوشا 15 کلونو راهیسې د بجلی بل نه دی ورکړی او نوموړی یوازنی کس نه دی بلکې د دې هیواد یو شمیر پارلماني غړي حکومتي او استخباراتي ادارې او په لکونو ولسی وګړي د بجلی بلونه نه ورکوي چې له وجې یې د بجلی بحران لا پسې زیاتېږي. مجله لیکي دې لړکې ایشیایي ترقیاتي بینک او امریکایي مرستندویه اداره یو ایس ای آی ډی د پاکستان سره مرسته کوي. یوازې یو ایس ای آی ڈی د هیواد کې د توانایي د بحران ختمولو لپاره څه باندې 1.5 میلیون ډالر مرسته کړې دي چې پکې یې د وړو ډیمونو او د بجلی د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د منصوبو په لړ کې پاکستان ته امدادونه ورکړي، خو دغه د دې مسلې مستقل حل نه دی. مجله وړاندې لیکي د پاکستان حکومت د بجلی په مد کې عام ولس لپاره رعایتي نرخونه مقرر کړي. د هغې سره د بجلی په پیدا کولو چې څومره خرچه کیږي هغومره بلونه نه جوړیږي او حکومت دغه زیاتی پیسې کمپنیانو ته نشي ورکولی چې له وجې یې غیر حکومتي بجلیګرونه ودرېږي او د بجلی بحران زیاتیږي. د رعایتي نرخونو له وجې د شخصي بجلیګرونو لخوا په حکومت باندې د 800 بلین روپو نه زیات قرض اوړېدلی دی. د مجلې په وینا پاکستان د توانایي د بحران ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. د لړکې یې په تیرو کلونو کې د شخصي بجلیګرونو سره هم معاهدې کړي چې پکې د بجلی او اوبو په پخواني وزیر او موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د درغلیو تورونه هم لګېدلي دي. د دې ترڅنګ په اوبو د بجلیګرونو جوړولو وړې وړې منصوبې هم روانې دي او په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د ممکنه بندیزونو د خطر باوجود د ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه هم لاسلیک کوي. مجله لیکي په 2012 کال کې د بجلی کموت 8000 میگاواټ ته رسیدلې ده چې له وجې د لوډ شیډنګ دورانیا د 2000 تر 1400 غنټو رسیدلې وه. د سره سنتونه ډیر د نقصان سره مخ شوې او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو مظاهره کړې وي او په روان کال کې د ګرمۍ شروع کېدو سره بیا دغه مسله را روانه ده. مجله زیاتوي IMF او ایشیایی ترقیاتی بانک د پاکستان حکومت تویلی د بجلی د بحران د مخنیوي لپاره د بجلی نرخونه زیات کړي. د رحمان ملک په سیر چارواکو پارلیماني غړیو او لویو خلکو نه د بقایجاتو وسیلی وکړي. د لړکې د حکومتي او استخباراتي ادارې هم د پام نه نو باسي او د راز عام ولس نه هم د بجلی بلونه وصول کړي شي. د دې ترڅنګ د اوبو په ذریعه د وړو وړو بجلیګرونو جوړولو ته توجه ورکړي شي.
اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې ماهیګیر یا کب نیونکو د یورپی یونین لخوا د پاکستانه د میانو د اخیستلې د فیصلې هرکلی کړی دی. کب نیونکي وایي د یورپی یونین لخوا د دغه ګام تر پورته کولو وروسته د کراچۍ د میانو په بازار ښه اغیز پرېوتی دی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی ناورو.
د پاکستان د ماهیګیری یا کبنیونې د محکمې چارواکي وایي د یورپی یونین لخوا پاکستان څخه د مایانو یا کبانو په اخیستنه لګول شوی بندیز لرې کړی شوی دی او اوس پاکستان کولی شي د یورپ بازارونو ته نیغ په نیغه خپل مایان ورسوي. د یادې محکمې مشر چارواکي عبدالغنی جوکیو مشال رډیو ته ویلي چې دغه بندیزونه یورپی یونین د 2001 کال را په دې خوا لګولي وو چې له امله یې د پاکستان د مایانو په مارکیټ سخت اغیز پرېوتی وو.
یورپ ایک بڑی مارکیٹ ہے ہمارے لیے. یورپین
دیوا یورپ زمنگ لپارا د مایانو د اخیستلو لوی بازار دی. د مارچ له 12 منټه څخه دو کمپنۍ د یورپ لپارا مایان اخیستل شروع کوي او میاش دو روستو با څلور نورې کمپنۍ د یورپ لپارا مایان اخیستل شروع کړي. په کال 2001 کې زمنګ له یورپ سره د 150 میلیونو ډالرو کاروبار کېدو. اوس مونږ تمه کوو چې د مایانو دا کاروبار به تر 150 میلیونو ډالرو پورې لوړ شي. د لانچونو مالکانو او کبنیونکو چې زیاتره یې پښتانه دي د یورپی یونین لخوا د مایانو د بیا اخیستنې د پریکړې هرکلی کړی دی. د مومندو ایجنسی نجیب الله د لانچ مالک دی. دی وایي د کله راهسې چې یورپ د مایانو اخیستل بند کړي وو د دوی په سخت مهنت نیول شوي مایان به په ځایي بازار کې بیخي پارزانه بیه خرڅېدل.
د دې اثر دا و چې مایان چې به یورپ ته تلل نو هغه به دلته په کچره کې خرڅېده. اوس انشاءالله یورپ چې کومې کمپنیانو نه دغه پابندۍ نه اوچتې کړلې د دې سره چې کوم مایان په کچره کې تلل هغه به اوس په صحیح ریټ باندې ځي. نو د هغې سره به دا شي چې مزدورانو ته به انشاءالله پیسې هم ښي، مزدوري به هم ښه وځي.
د مایانو د اخیستنې د یوې کمپنۍ مسول نور حبیب خان وایي هغه مایان چې د یورپ منډیانو ته ځي د بندیز له وجې به اول چین او یا هم د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تلل او له هغه ځایه به بیا یورپ ته استول کېدل چې له دې څخه د چین او نورو ملکونو سوداګرو ته ګټه وه او د پاکستان ماهیګیرو ته یې نقصان وو.
دا مال هم یورپ تدلو خوب زمون پنوم بانتلو پاکستان پرڈکٹ پنوم نتلو دا دو سعودیا چاینا نا دردی ملکونو نبیا التن ریفیک کی او بے بازتلو.
د باجوړ ایجنسۍ شربتۍ کلی حضور محمد په لانچ کې د مایانو د نیولو کاروبار کوي. هغه په دې اړه وایي
د دې یورپی کمپنۍ چې دلته کولاو شي نو مقصد دا دی چې د ټول مزدورانو لانچونو راشنونو والا برب و هر سړی ته پیدا را ده دینا ولی چې د مارکیټ د مئی به ریټ زیات شي نو ظاهره خبره ده چې د سمندر کار وسره هم خوشي د لانچون هم خوشي مزدور وسره هم خوشي پنځه شپږ کاله خوش ده دی چې دا بندو اوس انشاءالله ردې سره سره مارکیټ هم خوش باوم خوشو خلقوم خوشاله ده.
یاد دیوی د 2001 کال د جولای په میاشت کې اروپایی اتحاد یا یورپی یونین د صفائی د ناقصو انتظاماتو لوجه د پاکستان څخه د مایانو په اخیستنه بندیز لګولې وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لړ خبرونه د بوروال کاکړ ناورو.
د پاکستان او ایران ولسمشرانو د دواړو ملکونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه پرانستې ده. د دې پایپ لاین له لارې به ایران پاکستان ته ګیس ورکوي. ایران په خپل هیواد کې دننه د دغه پایپ لاین برخه غرزولې ده، خو د واشنگټن لخوا د فشار له کبله پاکستان خپل خواته د پایپ لاین د پاتې برخې په غرزولو کې سست رفتار و. تیره ورځ د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د عیسویانو پر کورونو د مسلمانانو د یوې ډلې لخوا له بریدونو سره په تړاو کې شاوخوا 150 کسان نیول دي. دا کسان له هغه وروسته نیول شوي دي چې شاوخوا 3000 مشتعلو مسلمانانو د لاهور په بادامي باغ سیمه کې د عیسایانو شاوخوا 178 کورونه او دوکانونه تباه کړل. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ په بهر کې په خپلو کې خبرې کوي. چک هیګل وویل چې د په کابل کې له ولسمشر کرزی سره په دې اړه خبرې وکړي او زیاته یې کړه چې د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ به د افغانانو په مشرۍ کې وسی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې ناسمې دي چې ګواکې نړیوال ائتلاف د طالبانو له بریدونو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ډنفورد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې خپلې ډېرې وینې تو کړې دي، دغه په وینا نو دا ناسم فکر دی چې ګواکې روان تشدد به د دوی په ګټه وي. او له القاعده سره تړلې یوې عراقي ډلې د تیر اونۍ هغو وژنو پر منلې ده چې پکې 8 شامی پوځیان او د عراق په غر کې 9 عراقي ساتونکي وژل شوي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریدو. او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د مسیحي برادرۍ چې کومه علاقه د ظلم او زیاتۍ نښه جوړه کړې شوه نو هغه هر لحاظ سره د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. ادارې مخکې لیکي چې اقلیتونو سره ظلم کوونکو خلاف د سخت کاروایی وکړې شي، ملزم خو ونیولې شو خو د هغې نه پس چې کوم زیاتۍ وشو نو د هغې څه جواز نه جوړېدو. ادارې زیاتوي چې د دې په نتیجه کې 200 کورنۍ وسوځولې شوې چې پکې یو ګرجې ته هم نقصان ورسېدو. که د دې علاقې حفاظت په مکمله توګه شوی وي نو یقینا دا بنن بد شوی وه. ادارې اخره کلی کې چې په دې اړه ذمېوارانو خلکو سره انتظامیه او پولیسو کې چې کوم خلکو لا پرواهی ښودلې ده نو هغې ته دې هم سزا ورکړی شي چې مخکې داسې قسمه پېښه رامخې ته نه شي. همدغه موضوع اکسپرس ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې حکومت له پکار ده چې په دې سلسله کې د سستۍ مظاهره ونه کړي او که داسې وشو نو را روان وخت کې به هم داسې افسوسناکه پېښې مخې ته راځي. او اوس وخت دی چې حکومت د شرخوخو خلاف دې کاروایی وکړي نو داسې به اقلیتونو مستقبل محفوظ وي. وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې دا وخت ملک د نازک حالاتو څخه تیریږي. د ترهګرۍ په شمول د مختلفو چیلنجونو او بحرانونو له امله په مجموعي توګه ټول کام بېلابېلو ازمیښتونو او امتحانونو سره مخ دی او دا ټول صورت حال د کام د اتحاد او اتفاق غوښتنه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د کام په سر یو ذمېواري هم راځي او هغه ذمېواري ده د خپل ماحول او چاپیریال صفا ساتل او دا ذمېواري په دې وجه لوی ده چې دې سره ملک او کام ته په مجموعي ډول زیاته ګټه ترلاسه کېدې شي. د صفایي ضرورت ماسیسې دو تاریخ دومره زوړ او پخوانی دی سمره چې د انسان تاریخ زوړ او پخوانی دی. کله چې د سکې او پیسې وجود نه وو، منډي او بازارونه نه وو، کارخانې او دفترونه نه وو، د هرې سیمې خلک به د یوې کورنۍ او برادرۍ په شان اوسېدل، شریک مهنت او ژوند به یې کولو او دغه وخت نه واخلې تر اوسني وخت پورې د صفایي ضرورت ماسیسېږي او په موجوده دور کې دا ضرورت نور هم زیات ماسیسېږي ځکه چې آبادی زیاته شوې ده. ادارې مخکې لیکي چې تجویز دا دی چې په میاشت کې صرف یو ورځ د ملک اسیدون کی او په خاصه توګه د میدانی سیمو او خاری علاقو خلک د هر کور نه یو یو کس مقرر کړي او چا پرچل د صفا ساتلو مهم شروع کړي. نو یقین دی چې دا سبه نه صرف د ټول ملک ماحول په اسانه د ګردونو دوړو او ګندونو نه په پوره ډول پاک شي، بلکې د سره به د ټی بی او ځینو نور رنځونو مخه هم ونیول شي او یو اولسي کامی اخلاقي او انساني ذمہواری به هم پوره شي، ځکه چې خپل چا پرچل او خپل ملک صفا ساتل زموږ کامی ملکی او اخلاقی ذمہواری ده. همدغه رنګ د صفای په حق له مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې پېښور کې د صفای خراب صورتحال په نتیجه کې مختلف بیماریانې خپریږي. د صفای عمله خپل ډیوټیانو نه غیبوي، ځای په ځای د ګڼ ډیری دی چې له وجې ماشي پیدا کیږي. اداره مخکې لیکي چې انتظامیه د شکایتونو یو سیل جوړ کړی دی، خو د هغې عمله ټیلیفونونه نه اوچتوي. نو اولس چاته شکایت وکړي؟ ادارې اخیر کې لیکي چې سیاسي حکومت تللو کې څو ورځې پاتې دي چې د هغې نه پس د انتظامي امتحان به شروع شي او اولس دا هیله لري چې پېښور کې د صفایي حالت ښه کېدو امکانات به پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس لیکي د اسلام د سپکاوي په تور په پاکستان کې د قهرجن اولسي مظاهرو باید حکومت په دغه مسلې ته پاملرنه وکړي. بلخوا فرانس پریس خبری اجانس بیا په خپل یو مقاله کې د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستۍ وینا راخسته چې پکې یې طالبان د عام افغانانو د وجلو لپاره تورن کړی دي. د دوانو لیکنو مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د پاکستان د حکومت ویان پرویز رشید واده کړی چې د لاهور ښار د هغه سیانو کورونه به بیرته جوړوي چې د تیرې شنبې ورځې په مظاهرو کې وسوځول شول. خو د اجانس په لیکنه سیانو د دغه پیښې په غبرګون کې پر حکومتي اقدام تسلی نه ده ښودلې. اجانس د یوسف مسیح خبره راغستې چې نوموړی د خپل سوځېدلي کور څنګ ته ولاړو او وی ویل ما چې څه هم جمع کړي ول له لاسه مې لاړل. د زیاته کړه د حکومت دا وینا چې په اغېزمنو شویو کورنیو کې هر یوې ته به 2 لک روپۍ ورکوي هسې یوه ټوکه ده. د لاهور د یوې سیمې د عیسایانو کورونه له هغه وروسته وسوځول شول چې یو مسلمان سړي یو عیسایي تن اسلام ته د سپکاوي په تور تورن کړل. اجانس لیکي دا داسې یو جرم دی چې په پاکستان کې پر یو کس ته د عمر قید یا مرګ سزا ورکول کیږي. اجانس زیاتوي له دې قانون څخه اکثره وخت خلک ناوړه شخصي ګټې پورته کوي. هم دا اجانس په لیکنه په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي تورونه خلک مظاهرو او قانون په خپلو لاسو کې غستو ته پاروي. دغه تور چې یو ځل پچاو لګي نو راګرځول یې ګران وي. قانون عملي کوونکي مامورین او سیاستوال هم په دغه رقم دوسیو کې د دې لپاره چې له خبرو یا عمل څخه خلک له تورن شوي کسره د همدردۍ تاثر وانخلي کوم زړور اقدام نه کوي. اے پی د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د شمیرو پر اساس لیکلي په پاکستان کې د مهال اسلام ته د سپکاوي په تور تورن شوي لک تر لک 14 کسان د مرګ او 40 نور د عمري بند په سزا محکوم دي. بل پلو فرانس پریس خبری اجانس د افغان ولسمشر حامد کرزي خبرې راغستي چې ویلي دي افغان طالبان په داسې حال کې چې مشران ویل امریکایانو سره خبرې پیل کړي د ځانمرګي بریدونو په کولو سره عام افغانان او د غوي ماشومان وژني. خو یاد اجانس لیکي طالبانو د تیر کال په مارچ میاشت کې وویل چې امریکا سره په قطر کې پیل کړې خبرې ځکه ودرولې چې دغه هیواد د دوی د زنداني ملګرو د خوشي کولو وعده پوره نه کړه. اجانس زیاتوي طالبان دغه خبرونه ردوي چې ګوندې له امریکا سره بیا خبرې پیل کړې دي. اجانس افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د سفر د ملګري د امریکایي حکومت د ویان په حواله وایي چې افغانستان او امریکا طالبانو ته په یو سترګه ګوري او دا چې دواړه هیوادونه دغه ډله د یو دښمن په توګه پیژني. هم د اجانس په لیکنه طالبان په دوامداره توګه افغان حکومت سره له خبرو کولو انکاری دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم زو کرم ایجنسی ته چرته چې د مری لوزنامې د عملی کېدو باوجود د بالشخیل سیمې متاثرین لا هم د کډوالې ژوند تیروي. د سیمې متاثرین وایي د کډوالې د ژوند تنګ راغلی او واپس خپل کورونو ته تلل غواړي. واضح دی وی چې په مری لوزنامه کې بنیادی نقطه د جنگونو په وجه بې کوره شوو خلکو بیا آبادکاری و چې تر اوسه د ځنډ سره مخامخ ده او د متاثرینو واپسي تر اوسه نه ده شوې. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو.
پکور میجنسی کی د بالشخیز سیمی متاثرین وای چې مری عمل لوزنامه عملی کی دو دو نیم کال تیری دو پس هم دو دوی واپسی اون شولا د سیمی یو کډوال کی بتخان وای چې په کډواله ژوند کی دوی سخت تنگ شوی دی او خپل کورونو ته واپس تلل غواړي
بل هغه صدا و جی خود ہی کنا سے مو پکرے کور کی پرتی نہ کا ڈیر مو وقت کور کی پنج میشتی اور شپگ میشتی بیا کور نہ مو بل کور تو بدلی وکو نہ خال کور تو دور مجبوری دے کنا چاگا د خپل خوراک د رزق په تکلیف ہونی تھی کور بڑو نہ مشتون دی وڑ مشمون زمو خپل رشن سی گرزو کنا نہ مو تا ڈیر مشکلات
په 2003 کال کی شیر سنی مشران اتر میں سر شیوی په مری لوزنامے کی بنیادی شکونه د کور میں ٹولے تک را تک لارے پرانستل او د جنگونو پوجا بے قرشو خلکو بیا آبادکاری و خزائی مشر گل وزیر وای چې په 2013 کال کې لوزنامه عملی کې دو باوجود د بالشخیل سیمی متاثرین لا هم کډواله ژوند کوي نو موړی زیاته کړه چې په سیمه کې د جنگونو لقبل سلو نیم سوا کورنۍ د بالشخیل څخه راوتلې دي خو اوس د لوزنامه مخالفت کیږي چې له امله دوی خپل سیمو ته نشي تللی
کله رغون شو نو خپل خپل زیو باندې چې کله سر وی ته لوړو کنه نو هغه جو کې چکم دی هغه خلکو هغه جو نمور واپس کړی شو چو خلکو سر وی نو منلا دو حکومت زدای ام کچیری کوم سړی دی مری محیدی کوم مخالفات کوي او ته د مهربانی وکا دا تکات تو خدای سره دی تو سره دی دا خل چ کوم دی کنه دا ته غو سره قانوني کروي وکا
نو موړی ویل چې په اخري زل د سیمه متاثرین دو واپسی لپاره د پولیټیکل انتظامی له خاطر د فروری میاش 15 نیټه مقرره شوی و خو زل بیا په دې کې حصہ و نکړی شول د سیمه د زپلو د واپسی عمل په اړه د کورم ایجنسی انتظامی چارواکي مرسیال پولیټیکل ایجنټ عبدالغفور سره د رابطې کولو هڅه د ناکامه کې دورسته مونږ په دې اړه سینیټر رشید خان اورنگزیب سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته ویل چې په دې باندې په سیمه کې د مخالف ډلې لخوا مخالفت را مخې ته شوې دی خو د زپلو د واپسی ستونزه به د خبرو په لارې حل کول شي او د دې لپاره په سیمه کې دواړو فریقینو ترمنځ مذاکرات روان دي
مو به تحمل نه کار واخلو که مو تحمل صبر تحمل ونه کړو نو د ایجنسی څه دا به یو ځل بیا ور واخلي نو مو هغه ور نه بچولو د پاره څه دی مو مطلب دا چې خلکو تم خواست کړی دی څه دا خبرې څه دي دا به مو په خبرو باندې حل کوو دا به په جنگ جګړې او په جلوس باندې نه حل کوو کینو به خبرې به کوو ان شاء الله دا مسله څه دی دا به په خیر سره او په خوش اسلوبۍ سره به ان شاء الله دا مسله ختمي
د قبایلی سیمو لپاره د افاتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه 2008 نه تر 2013 پورې د کوزي او بره کورم ایجنسی نه د فرقایزه ډلو ترمن د جنگونو په وجه کریبا 2000 کورنۍ د ناامنیو له کبله بې کوره شوي دي او په دې کې 3000 نه علاوه باقي متاثرین لا هم د ملک بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو زما کور زما کلی 19 پروګرام ته نن مو د مشال همکار د مومندو میچنۍ سیمې ته بوزي او هلته د خلکو سره د هغوی په ژوند او کار روزګار خبرې کړې دي
مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو د 19 پروگرام زما کور زما کلی سره زه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او امید ساتم چې روغ او جوړ به زنند کوزه محمد جنسې د کرړې کلی میچنه تراغلم او هم د دې کلی په اړه به تاسو ته هم د دې کلی ولس د خلی معلومات هم درکوم قدرمن اوریدونکو کرړې کلی د میچنه او د پیښور د جی ټی روډ نه په نورخاته تقریبا په 15 کیلومتره کې آباد کلی دی او د کابل د رود په غاړه یو ډیر خولي غیز سیمه هم ده چې په نور پرواته خبر سره د ورسک د بجلی د جوړولو بند هم جوړ شوی دی نو په دې کلی کې معلومات
حکومت
آباد دے
دی خو بیا رکیگی سلویخ 50 کال خو بکیگی دغه نه بعد یو ټول پکې یو قوم پروت دی یو شمسرخیل نومی دی هغه پکې پروت دی باری خلک بکې نشته
دی
شمسرخیل دی او دا به پغټه کې پکما غړیږي او تاسو غټه کې به پکما
دا خو غټه کې به د دخیلو غړیږي په ترګزو باندې به غټه کې غړیږي به مومن دغه ټرور دی مشر رور دی ترګزی
او دلته به بادي سمری دا سه کومنګا سی وګورو چیر دلته به سمره کورونه دا سه کني
درې درې نیم سو کورونه خو به دا ټوله یو خبیره ده خپل کې مرور ولی عمر ګرته خ ټیک تا بالکل خو خوشاله تا وری د او مړی ژوند دی کو دی بل نه تاسو کو دی بیمار تاسو کو او د تکلیف تاسو کو پوش
دا راته و چې دی کلی سره خو خوا کې دغه ورسک ډیم هم جوړ دی ډیر تاریخي او مطلب ډیر خلک هم پیژنې کین چې دا د ورسک ډیم د لکنوم خو ډیر لوی دی د ډیم مطلب هغه پیژنګلو سیوا ده د دې سره په خوشا کې نور هم داسې زیونه شته دي او پوره پوره د کم کلی دی
دې سره خوشا کې زینه شته دی هغه خبر دی خو زمون مومن په پراته دی او دی غړ مومن دی شاته تینا مطلب دا دی چې بنگلو کورونه دی په دې سایډ باندې او ور پسې به بای کور دی پسې دا سې کادو کور دی ور پسې دا سې اشی کور مطلب دا دی چې دا ټوله یو ریا ده
تاسو بيخي په دې منس کې بس خسته کړی دی
موږ له موږ سره زیاته کړې د غره جای را کړې ده پوه شو یو طرف ته د غره جای ده او بل طرف ته بودی بس یو کم نشوتلې خو زیا زمون خسته دی
تاسو کړی دی خو به نه کړی نو دا تاسو به خپل اغستلی کنه بانډو د پاره
بس مشرانو کار دی دغه معلومات موږ ته نشته دی دا موږ ته څنګه میرو شوې دی
ډیره ډیره دی مننه کوم چې باندې اوس
مهرباني مهرباني مهرباني
قدرمن اوریدونکو ورزو دلته کوم لارو کې کوم بل ملګری ګورو چې هغه سره خبرې وکړو او د دې په کلی اولاته معلومات وکړو دلته مدرسه هم د غالبا په دې مدرسه کې ماشومان سبق وایي ځکه چې شور دی پکې کنه السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملګری دې دی
او جی دی
نوم دې څه دی
نوم یې تسلیم
ښه تسلیم ورو لک تیز بغږیږي کنه
جی
ٹھیک ده
صحیح ده
دا راته وایي چې څه کار کوي
زه جی ډرایور یم
تاسو په دې کلی کې خو به ډرایوران به ډیر نو
او جی ډرایوران به ډیر دي
دا څه شی او ته کوم ګاډي چلوي
دا غټ ګاډي چلوي راکټي او جی
نو بس تاسو د کلی به نور شته کنه څومره به ډرایوران
یار جی ډرایوران ډیر دي او تعلیم ته کم دي په زمنګ دی ګاډو سره دا مشرانو شوق پیدا شي او بداغه پوره نه بدا تعلیم سره دی ډیر یې سره شوق کم شي وي په دې ټکو ته مخه شي به شوق منګه چلو من کشر ته مو راځه ګاډه صفه کې دسی او کیا غسی او کا بداغه سره شوق پیدا شي بس به ګاډي پوره نه کته
تعلیم خبر خو به کوم د سید تعلیم افتا ځوان نه مو خدای راته وای چې ته کلی ته څومره وخت بعد راځي تاسو
جی بس منګه هفته په هفته راځل ته نس تقریبا د خپل مومند کې چلی ګو غټ کانه ورو دا ماربل والا
خدا مو د خپل کلی وطن سره ډیر مين چې نږدې نږدې چلیږي او روزانه راځي کراچۍ ته نه ځي ولې
یار چې خپل وطن سره مینه شته دی اوبل ته نږدې میراوي ګر موږ بس وای درته مزدوري به د هفتې ته خوشاله موږ ځای هفته کې کور ته راځو ډیپټي م کیږي مزدوري م کیږي بس دغه وجه مانه موږ کراچۍ نه خوښو دا لري وطن نه خوښو
دا ډرایوران خو ډېر مست مې په ګاډو کې سندرې اوري کنه
بجی دا نه بغیر کار نه کیږي ټولې دا غانې بجانې اوري کنه
او جی نو دغه دلته م کوي مې فلونه کنه
او جی بس یو عادي خادي بس یار دوست ټول مرګري راغوم شو بس یو غب ساس کوي او باب ما باب منګي پروګرام ساس کو
دا غرباب منګي پخپل سوک ستا سملګری وای کنه بار ناراضی
نه جی بس دا رباب وړه بار ناراضی او دا مېده سودا موسیقي چې کما ده دا سندري سندرغاړي دا خپل شوقین دی
ته پخپل وای
نه جی زه خپل نه وای
بدل ته سوک دې خخ سندره وای چې به تی منګه کچر تواغه سل چا سندره وکي داغي خبره کټ کړی وی ولاندې
بشتره راځل جی او کاس دارو ماتاج نو نی دي
ته دې مېره باندې خوشاله اوسه کلی کې ګرځو کلی کې خو زیاتره کچا کورونه دي بجلی هم پکشته ده خو دغه غټ وزغو ولا کې کران هم پکې ډیر زیات دي شاړې هم دسي ډیر شاړې شاړې شانت دي ماشومان سره دغه ګاډي او ټیرونه دي او چوکي ور سره دي پاګي باندې ډبې داسې رو رو پر لارو کې زغلې نو به کې نو به کې کوم تن ګورو چې هغه سره خبرې اترې وکړو دلته په دلاره کې ملګری هم ولاړ دي د سره خبرې کوي السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم دې راوخه
احسان الله
احسان الله څه کار کوي
دکان میں
دسی شي
دا سم دکان سے کرونه میرو
دا کرونه دکان دے پکلی کیدا
پکلی کیدا
څنګه سودا مودا خرڅی کی کنه
بس گزارا دے روانہ
کلی کی سو دکان نہ دینو
دری
نو ټول سودا خرسی کنا
بس خپل قسمت ډیر سړی وڑی
دره توي سوداګان روړی د کم زنه
کلا د ډیرین او کلا پیخور او کلا دی زنه می چنه پون ها
سبق دی ویله
شپګم تعلیم می
کلا دې کړه دا خو ته نو وسم خو به نه مې پرې خېدن
والله بشب مسره نه اوس د بی صورت یو
خپای به
ها
څومره خپای رشته خبره
والله جستو پیسه به خپای نه
او که تا سبق ویله نو به بسولک
بس تعلیم دغه خدای دې کنا انسان وروند دی کنا دغه مثال ورکول دی
ډیره مهرباني
اسلام
علیکم قدرمن اوریدم کیو ځوان ولار دی تعلیم یافته ځوان دی زه خبرې کوم د لوبو په والا بم ته پوس کوم دغه ملګرو ته خو د لوبو د سړي معلومات نه وخه د تعلیم او د لوبو په والا نن درو خای ګول
جی زما نو محمد عدنان دی
محمد عدنان سویم کی
زجی کلاس 10 کی ما
سبق اوس وی
او جی
کوم اسکول کی
ورسک پبلک اسکول کی ما ورسک روډ باندې
ورسک پبلک
او جی
دا خو غیر سرکاري اسکول دی فیس ورکه
جی دا بالکل پرایویټ اسکول دی فیس باندې چې کوم درن تعلیم کو
دلته څومره ځوانان سبق وای
دلته تعلیم یافته او تعداد چې کوم دی ډیر زیات کم دی لکه 100% کې چې کوم دی 20% دا تعلیم کوي دا نور ټول چې کوم دی ټرک ډرایوران دي سو کلینډران دي سو روزګار دی نه کوي
په ټول کلینډر ډرایور خو نشو تا شوق نو کولې دلته خو یو ملګری وای چې مخ ټول ماشومان ته دغه وای چې بسراشه گاډه چلاو
نه جی زمو خو بل څه خوښ دی لکه نور پوری خان دي
تاسو خوښ دی کوم ځای ته تک وخت
زما خو ان شاء الله جی پی ایف ته چې کوم دی سیکنډ ایئر نه پس په ان شاء الله زما
د خلکو غریبي د کولې سبق نه ویل کوي چې به سې استفهم
جی بس مین مقصد چې کوم دی غربت دی جی نور جی کم دی زمون دا مشران چې کم دی ټرک شو کین دی دلته زیات تر چې کم دی ماربل دغه کیږي نا غوی چې کم دی دا دا غوی او غلط دغه ری چې غوی ل چې کم دی دا ټرک گاڑی پینسی کرے چکر لغره د بوزي دا غوی بوجه کم دی ماحول انوایرمنٹ کې چې کم دی فرق راشي اغه طرف ته متوجی شي نو دی بوجه کم دی دین تعلیم نا چې کم دی شوق کټ شي او بس به غریبانا چې کم دی ټرک روزگار کوي بلندر یانه کوي
خبر دی بالکل صحیح وکړه ډیر زه ته مان نه کوم
ډیر مهرباني
خوشاله اوسه دا مونږ ورزون کو په دا کلی کې سره ګرځېدو خو یو بل ځوان ولر دي تسره و دي زه د لوبو په عالم پښتنه وکړه په دې کې ما شومان کوم لوبي کې کنه کې په خوانم داسې دوی لوبي کې دا کې کله هډر دسه تاریخي او په خوانې معلومي کې ټول کچا کور نه دي کچا دی ولونه دي لارې مغه په خوانې داسې د خړونو یا د بارانونو چې کوم لارې جوړ کړی او مغه شان دینو السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم دی راوخه
ماجد خان
ماجد خان څه کار کوي
جی ما انجینرینګ کړی پېښور یونیورسيټي نه
خا ډیر خان اوس فارغ کس
نو شهر اوس فارغ شوم اوس مې ډیگری واغستا
نو نوکری به کې کنه
نوکری به کوم چې میلو شي ونه نه کوم
دلته خدای استاد وکړي کې خو یو کس وڅ زمون ډیر لګ ځوانان سبق وي تم په کې غلوګو کې راځي زما په خیال
بس تقریبا 20% او سبق ویلې 80% ټول لګاوم د سې ماحول بس سې ماحول لګنه یو غربت ته ډیر او بل چې بس شوق نشته دی کنه یعنی اسکول هم شته پرایمری اسکول هم شته د جنکو اسکول هم شته موږ سره نږدې کلی ډاب کورای کې میټریکا پورې شته بس شوق نشته بل د غربت هم ډیر لګل
دره ته دلته جنکو سبق شته سو سبق وي کنه سلګ دی
بس تقریبا زیات نه زیات 5% نشته
کنه لګې سبق نه ده
پنځمه پورې شته ډیر تقریبا پنځمه پورې کم دی 50% پنځم نه بعد نشته یی بشي
خدا غره ته ما خو بنیادی پښتنه تاسو نن دغه وچ دلته نو به کم کم ځوانان کوي
دلته یو واستور کرکټ سره ښه شوق دی د خیره او ما شومان دی بلوري کوي کاچی ډنډې ورته وای هغه دلته کیږي
ګولې ډنډا
او ګولې ډنډا چې ورته وای دا میرګاټي میرګاټي جنکه وړي ما شومان چې کوي کنه او دغه شی کوي
ډیر
او بس دغه شی نور خو بس دای چې لګ بیکورد باندې زیاده ما مودي کنه ډیر دغه نشته دلته کې سہولت نشته اوس ان شاء الله که خیر دلته زمون کلی کې ماربل سیټي جوړ شو او د خیر 613 جربز مګه خرڅ شو حکومت واغسته نو ان شاء الله هغه سره هغه جوړ شو زمون غازی بس ډیر ایڈوانس شي د خیر ډیر به بس را بچی ډیر سره کم جوړ شو او ان شاء الله د ماربل سیټي سره ډیر خوشی کا خیر
ډیر زیاته د مننه کوم ځان نه اوسېږي
رمانی خوشاله اوسې
قدر من اوریدل کو دغه کلی کې زه روان یم یو مشر ویله ما غسر سو خبرې کومه السلام علیکم
وعلیکم السلام
اوس ته نوم درو خیر
رامبی
رامبیل کا کس روزگار کې کنه
نه زه خو روزگار نه کوم
نو بیخي په کور کې څه نوکری دم
کو په کور نه زه بس مور غړې یم بس روزگار
نو درته وای چې کاکاجی کلی کې خوځو ګرځید لمر ډیر د سه پخوانی کور نه دی پکې خلک نوې نوې کور نه جوړي
نو بس دا مالی حالت نه کمزور نو بس دی وځي بس دا خواري مزدوري کوي د سه کاروندز مکان نشته
خپل دې مطلب څه کار کاو مخ کې به اوس کو به بچانی هغه
مخ یې ما ډیر وری کول
ګړې وای شه خدا غار یو کس وی دلته وی د ټرکونو ډرایوران ډیر زیات دی وی دا
دلته بل روزگار شته نه تعلیمونه کم نه نو ا دې وجه واسم دا
مزدوری خواری کوي
هغه یو د ټرک ډرایور هغه راته وځي خو چې ګاډي کې کینم خوږه خوږه د پښتو سندرې مور میدانې وي
نو ما سندرې خو ته ورځي مسافرې کوي
دا سوره کنه
نه نه مونږ نه
ولې
ما مونږ ختمې کړې ده
لره ته وای کګه چې دلته مړ ژوندیم د خپل خلکو سره څنګه دی مطلب خپل ته مورولي برابر ده
بالکل خر ورولي برابر ده په خو خو لغړ ډیر زیات او سغه مورک ان شاء الله
پتنې مت
نو شنهسته ده سغه
خو د سی خدای غم نه راولي پاغه کې به
غم کې هټول شریکیا غم کې هر څه
ډیر مهرباني کګه ته در په اوریدونکو داسې غونډې دغه تر او فتلو یو مشر ناست رو مشر سره بلګ پختره یو کو خبرې بول سره کو د مشال ریډیو زمنګ اوریدونکو ته باغه پخپل هم سووي السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم دراوخه
نوم می اسلام دو صاحب
زید دې دې اوسیدونکو
یار څلوه کال کیږي زلته وسو مګاوجه
وړاندې چرته
وړاندې مردان کې اوسیدو
نه نه زید کوم
زید افغانستان
افغانستان ته افغانستان کې کوم زید
افغانستان کې د لوګر ولایت
ډیر خنو دي خلکو سره د سلويخ کال او شه د سلويخ کال خو چا سره تیرول دا ډیر په خبرو ولې کېږي نو اسه
یار صاحب دا دومره خلک دي کنه چې لاد نه بار او زه د مغرب کار واخو سره تیګ دي به تر خبره چرته مسته
تیر ته خلک خو ځان یې ګرم راغلي
نه جی نه نه تاسو کولای له ټول مخلوق نه چې دې چې جګړه مګړه کړي نه راکړي
دلته نور هم شته د لوګر یا د کوم د افغانستان ملګری
کې ته شنوارې مسته د ښکته ځای کې اوسېږي او 300 کروڑ د لوګر والا موږ اوسېدونکي
نو دې سره خو خپل ولې بغیر خو نه وي شوی
یار دوی سره مسته خو مردان والا خلکو سره مسته خپل ولې نه
دا هغه مددان ځای خلکو چې کوم دی هغه سره
ځای خلکو مومند سره
او بچان دې سبق مبا کوی څه کوي
بچان دې پدري سبق وای او 300 پنځلې ونی دي
خو دا خو نو علاج وغیرہ نه کوي
ولا چر ډیر علاجونه مقرر ډاکټرانو جرتونه او بس الله پاک ته منظور نه
نو دا خبره خو دې صحیح ده او بل پختنه در نه دا کوم چې دا د کلی ولست کوم دی وای چې زمونږ دغه کلی ته د ګور ما ګوچ پسمانده دی کورنه کچې د خلکو غریبي ډیره دي کنه دا سرکونه هم پکې نشته یا په خلارم پکې نشته دی خو کلی اس خسته را د ښکاریږي
نه خلک هم خلک دی کلام خسته کړی دا خو بس نمبر به تر روان شي لږ لږ وړاندې ورستو کنه
وې دی خو یو غټه ماربل سیټي جوړیږي نو دغه تر کې دی چې حکومت بیا سس ډیر سیزونه راوړلې کې بجلی یو سرکونه او داسې کنه
او جی څومره مخلوقات زیاتی دي عمر کار سره زیاتی دي عمر سره کې په خیا سره برابر دي کنه
کله دې زنه کله لاړلې نو د دې کلی به درته سره یادېږي داسې دلته خو دا ډیم هم دی او سندونه هم دی ورسې دې کلی به تاسو سره یادېږي ډیر
یدی به سوی به دا ماحول راته دی دی خلکو ماحول برته دی کنه دا ونی سرکونه دا انګونډی برته دی یاد کی برای زیات
دغه د کابل د سیند د ملمنی او بغتاس ته په مخه
دی یار دا یدی خو موږ ار وخت کار کلی ته تیار یو ا دې او بو ار کلی ته کونړ سیند کنه دا خو یو صفا سیند و دوی د دوی
ډیر زیات دی مننه کوم
ډیر مهرباني الله دې زتیک
قدرمن اوریدونکو دغه مشر خبري اترم تاسو اوریدل غا د افغانستان د لوګر ولایت خو په دغه ځای کې هغه پخپو وینا چې د سلويخت وکالو نه په دغه ځای کې آباد ده او دغه ته خوشحالي کې ملمنی او په پمدي ځای باندې تیریږي هغه په دې ځای کې هر کله کې د کابل درود او باغ ته ډیر خوشحالي کوم دغه وای چې دې ځنه خپل وطن تم لاړ نو هغه به بیا هم دغه غرونه دغه غونډي او دغه د کابل روډ چې کوم د دوی د کلی په خوا د کرړې سیمه کې به یې هغه به ورته ډیر زیات راځيږي په دغه ځای سره زموږ د مشال ریډیو دی پروګرام زما کور زما کلی وخت هم سره رسیدي تر دبل پروګرام پورې نظر زیاته ورما د مشال ریډیو دی پروګرام زما کور زما کلی لپاره د کرړې کلی میچنه محمود جنسی
غم کتاب دے زڑم اس غم کتاب دے ہر پان دا غم دا کا ہر پان دا غم دا کا ہر یو گام رات مزل شو ہر یوگام رات مزل شو راپریو زما پمز کا راپریو زما پمز کا زلم اس دغم کتاب دے شہال میں گورا کلا ساس کلا سرگم شی کلا زڑ باغے حرم شی کلا ساس کلا سرگم شی کلا ساس کلا سرگم شی عشق اس